پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستانګزای د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم. وړاندې دا مطالب خبرو. د لغمان د مرکز مهترلام ښار شاوخوا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زید
جنگ اوس هم د ښارتنډو کې ده او خپلکي تلفات او افیات چې شته دي.
امنیتي چارواکي طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کوي. د ملکی هوایي چلند نړیوالې ادارې ژمنه کړې چې د بلاروس لخوا د الوتکې د راښکته کولو پیښه به وڅیړي. او په دویمه نیمه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. له فریبا احمدي کاکړ سره خبرې شوي.
په کندهار کې ساته ستونزه اول خو کچر او اناناس چې دروسه په جلا حاکم دي تقریبا پر خلکو باندې. ډېر خلک دې ته زړه نه شکوي چې خپل اولادونه یا خپل مېرمنې ډېر وظیفو ته واستوي او یا کار پرېږدي.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په ننګرهار کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د لال او سر جنګل ولسوالۍ اوسېدونکو نن سهار د غور کابل لویه لار د اعتراض په بڼه وتړله او د استرالیا دوهم لوی ښار د یوې اونۍ په مخه بیړنۍ ټولبند اعلان کړ. د خبرونو تفصیل په ننګرهار ولایت کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8:15 دقیقې د جلال آباد ښار د اتمی ناحیه اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلي په موټر پسې نښلول سوی ماین چاودنه کړې چې له امله یې خپل ولسوال او د دوه ساتونکو ټپیان شوي دي.
کامې ولسوال خپل دو تنو محافظینو سره د وظیفې خپل روانو په دې موټر کې چسپکي منځ په ځای شوی او چې دوی چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم پکې زخمي دی او دوه تنه نور سرتېري هم دې زخمیان دي.
هغه زیاته کړه چې درې سره ټپیان تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. خو افغان چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د وو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاهین قول اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن رسنۍ ته په استول سوی پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیره ورځ د ولسوالۍ پر بازار د طالبانو لخوا د هاوان مرمۍ او د وشتلو له کبله وژل سوی دي.
و بر اثر چندین هاوانی که هراس افغانهای طالب به منظور
سود هاوان مرمۍ طالبانو د امنیت قومندانۍ په هدف وشتلې وي، خو هغه د خلکو پر کورونو او د ولسوالۍ پر بازار لګېدلې چې په نتیجه کې زموږ اووه تنه ملکي وګړي وژل شوي دي.
په دې پېښې کې نه نور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسېدونکو نن سهار د غور کابل لویه لاره د اعتراض په بڼه وتړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزي لویې لارې امنیت ته نه پاملرنه یاده کړې ده. د دغو خلکو په وینا په تېره یوه میاشت کې د همدې لال او سر جنگل ولسوالۍ کې اووه مسافر د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي چې د معترضینو په ډله کې دی نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو د اعتراض په توګه دا لاره تړلې ده چې ږغ یې تر حکومت پورې ورسېږي. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې ابلاغې په خپرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت کابینې لخوا سوې او تر دوهم عمل پورې دي دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرف کېږي. په دې ابلاغې کې راغلي چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ډېرې پیښې له همدې هوټلونو څخه سرچینه اخلي، ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراعتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې وروستي کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو د ډېرېدو او له همدې ناروغۍ څخه د خلکو د مړه کېدو خبرداری وار ورکړی دی. دغه وزارت له خلکو څخه په کلکه غواړي چې روغتیایي سپارښتنې یې جدي وګڼي او له دې وباد ځان او نور خلک وژغوري. د استرالیا دوهم لوی ښار د یوې اونۍ په مخ بیړنۍ ټولبند اعلان کړ چې له مخې به یې په میلبورن او شاوخوا ښارګوټو کې 5 میلیونه وګړي اغېزمن سي. دغه ټولبند د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې د خپرېدو د مخنیوي په هدف اعلان سوی چې د لومړي ځل لپاره په هند کې وموندل سو. چارواکو وویل چې سر له سبا به یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې له خپلو کورونو ووځي چې د ځان واکسینولو په ګډون مهم دلایل ولري. د ویکتوریا ایالت سرپرست جیمز میرلینو پرون چهارشنبه وویل چې دغه ټولبند به پلټونکو ته د دې امکان برابر کړي چې پر دغه وایروس چې په وروستیو ورځو کې پیښې دوه برابره یعنې 6 رسیدلي برلاسی ومومي. دغه پیښې د کورونا وایروس د هندي بڼې له امله زیاتې سوي خو نوموړي د کورونا ضد واکسین پڅ کمپاین د زیاتوالي اصلي علت وباله. فرانسې هم اعلان کړی چې د مې له 1 وروسته به هغه کسان چې له بریتانیا ورځي او د 2 ورځو لپاره جبري قرنطین کوي او ترکیه ویلي چې له راتلونکې میاشتې به د کووید-19 ضد واکسین بهیر ګړندی کړي. د ترکیه د روغتیا وزیر ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به له 50 کلونو د پورته کسانو د واکسین بهیر پیل کړي. او وروسته خبر هم دا دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د چین سفارت وایي د کورونا وایروس د سرچینې معلومولو لپاره سیاسي شور او زوجبه دا مسله لا سخته کړي چې دغه وایروس له کومه ځایه راغلی او څرنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی. دغه سفارت نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو خپره سوي بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو هغه پخوانۍ سیاسي لوبه چې نړۍ ته د کورونا وایروس له کوم ځایه خپور سوی پیل کړی دی. په بیان کې ویل سوي چې چین د کووید-19 د لومړنیو پیښو او په ټوله نړۍ کې د بیولوژي د پټو لابراتوارونو په اړه د هر اړخیزې څېړنې ملاتړ کوي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د استخباراتو له ادارو وغوښتل چې دغه وایروس د دې وایروس د سرچینې د معلومولو لپاره د خپلې هڅې دوه چنده زیاتې کړي. ولسمشر بایدن په خپله کړي بیان کې ټینګار کړی چې تر دې دمه ترلاسه شوي معلومات بشپړ نه دي څو څرګند سي چې کورونا وایروس له څاروي انسان ته لېږدېدلی که له لابراتواره بهر خپور سوی دی. لغه مال رئیس چې د کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او نورې نړۍ ته خپور سو تر اوسه دا مسله نه ده هواره سوي چې دا وایروس له کومه ځایه سرچینه اخیستې او څرنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د ازادي راډیو د خبري پروګرام مسایلو ته مخکې لدی چې د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ته راپور درکو، ور بشو کندهار ته. هلته په تلسمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت د میرویس روغتون مسؤلان وایي له دوی سره په دغې ناروغۍ اخته 6500 ماشومان ثبت شوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نورې په 2 اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روختون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغي اخته دي. له دې ماشومانو یوه یې 14 کلنه شمسیه ده چې د تیرو 14 کلونو راهیسې د دغه ناروغۍ څخه کړیږي. شمسیه اوس په 10 ورځو او ان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
پښې مې خوږېږي، پر سر مې درد دی چې ولاړ سم غوځارېږم او بدن می مړی خوراک ته می شانت می وانه کې ستروتر شانت می وا کې سر می درې چولار سره د سنگې ژم غزارې یو وخت او تاپاو ته یو وخت شل شپو کې چې نه جوړې ما به په دوه یا تر ورځې کې راکې یا درما غټه نه سوي چې درما چې کې په ما درما کښنانی او غټواله درما غټي.
د شمسی پلار محیب لا وای د نور اولادونه هم په دغه ناروغي اخته دي چې یو ماشومه د دې ناروغي لامل مړ سوی دی. هغه د خپل اولادونو په شمول په دې ناروغي د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه په دغه مرزي اخته دي، یو په دغه مرزي کې مړ سوی دی. هر میاشت وینه ورکوم. دوه مې زامن دي، یو مې لور. لور مې تقریبا 14 کاله کېږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی مې د 2 کال دی، بل د 3 کالو دی چې وینه ورکوم. دا خلک وایي دا جرمني ته، په جرمني کې د دې تداوي کېږي او د نور د هډوکو مغز ور اچي. نو د حکومت سره د دولت سره مې دا غوښتنه ده چې یوازې نظم ما ده د ټولو مسلمانانو د اولادونه چې په دا تلسمیه مریضي اخته دي دغو ګردو یو لاره چاره پیدا کړي.
په کندهار کې د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلسمیه یې ورسي ناروغي ګڼي او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغۍ له امله د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې له امله یې ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسمیا ناروغي چې ده دا خپل د وینې یو مریضي ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي. یعنی سره کوریات یې تخریبیږي معنا دا چې وینه یې تخریبیږي نو بیا دا چې وینه یې کمیږي. او دا چې دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي و اولادو ته، یعنی دا ستنه ارثي ناروغي ده. دا چې په خپلوي کې چې دوستیان یې سره کړي یې دا داسې سل فیصده واضح خبره نه ده، خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغۍ اخته 1550 ماشومان ثبت شوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نور یې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا 1550 شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي، خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي، بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته شوي ډېر بارې وینه اخیستې ده په بدن کې تاثیرات د هغه د اوسپنه چې پاتې کېږي د هغه تاثیرات یې نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تېره میاشت چې موږ 1500 مریض رجستر لرو مګر موږ 302 اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم د سهار لوو د ماښام تر وو د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. اوس به ورشو لغمان ته. د لغمان ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی وایي چې په دغه ولایت مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې لا هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ښاغلی عبدالرحیم زی اندېښنه وښوده چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې د افغان ځواکونو لخوا کیږي افغان ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو له ده سره یې دقیق شمېر نشته. اخوا د لغمان د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې په علیشنګ او لنګار کې جنګ روان دی او طالبانو ته د دوی په خبره درنه مرګ ژوبله رسولې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
بلې ستانکزی صاحب، د لغمان د ولایتي شورا ځینې غړي او دغه شان د لغمان اوسیدونکي لا هم د لغمان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دوی په وینا چې جګړه لا هم د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې روانه ده او ملکي مرګ ژوبله هم شته دی. دوی وایي کوم ډول چې تمه کېده چې افغان امنیتي ځانګړي ځواکونه دفاعي ځانګړي ځواکونه به ډیر ژر دغه جګړه مهار کړي، تر دې دمه افغان ځواکونه لا نه دي توانېدلي چې پرمختګ وکړي. دوی ډیر د دوی په وینا باندې چې ډیر سلو او قرار پرمختګ کوي. دوی د ملکی مرګ ژوبلې په اړه باندې وایي چې ملکی مرګ ژوبله هم په روانه جګړه کې رامنځته شوې ده، خو د دقیق شمیر په اړه باندې څه نه وایي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل
جنگ اوس هم د خارتندو کې ده او ملکی تلفات او افیات چې شته دي، ځکه چې زموږ هوایي ځواکونه په ژه کې عملیات کوي نو ولسونو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. دا شته ده، خو دقیق معلومه نه ده چې اوس ټول ملکی تلفات څوره دي، چا د خپل منځه نګران ته وړي، چا کابل ته وړي، چا ولایتي روغتون ته راوړي دي، نو دا مشکلات همدغه رقم دي.
خو د لغمان د سیتامي مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت په تیرو پګ ورځو کې چې دلته جګړه روانه ده لږ تر لږه سل تنه ټپیان دوی ته ورول شوي دي چې دوه تنه یې پکې یوازې نظامیان وو او دغه شان د شپږو تنو جسدونه هم ورول شوي دي. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی ازادي راډیو سره څو شېبې وړاندې په خبرو کې وویل چې په دې ټپیانو کې میرمنې مشران دغه شان کوچنیان او ځوانان شامل دي چې ځینې ټپونه د اندېښنې وړ دي او ځینې هم تر لومړنۍ تداوي کورونو ته رسخت شوي دي او ځینې لا هم دوی سره په بسترخونو کې دي.
په تیر شپږ ورځو کې اندجوزا د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه ځوانان سپینګیری ماشومان هم شامل دي. په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رسخت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
اخوا بیا د لغمان امنیتي مسؤلین وایي چې د الینګار او لشنګ پر خوا باندې د دوی عملیات په بریالیتوب باندې روان دي او ځینې سیمې یې له وسلوالو طالبانو نه بیرته نیولې دي. د امنیت قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په حملو کې تر دې دمه لږ تر لږه 200 طالبانو ته مرجوب لوخته ده. خاغلی افغانیار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلو پرمختګ په اړه باندې وویل چې هڅه تر ډیره دا کیږي چې د ملکی مرګ ژوب له مخه ونیول شي.
موږ عملیات تیلن په لشنګ او لنګر ولسوالۍ دواړه لور ته ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې ته سپیا او تلاشي شوي. تقریبا 140 کسه د دښمن وژل شوي او شپږ اویا کسه یې ټپیان دي. همدارنګه عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
خود سیمی اوسیدون کی وای چې البته د محترلام خار اوسیدون کی وای چې د سپوک او درنو وسلو د دز لامل لا هم د دوی خوب حرام دي هم د شپې لوري نه هم د ورځې لوري نه ځکه چې جګړه د محترلام خار په څنډو کې دا کله تیزیږي کله سلوکیږي. دغه شان دوی په دې خار کې د الینګار او د لشنګ لولسوالیو نه د راغلی او بې ځای شوی په اړه باندې هم اندېښمن دی. وایي چې دوی سره تر دې دمه د ژوند لومړنۍ اسانتیا او مرسته لا تر دې دمه په سمه توګه باندې نه ده ترسره شوي که څه هم وړاندې ولایتي ادارې ویلي وو چې له دوی سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د محترلام خار اوسیدونکي وایي چې په شخصي لحاظ باندې ځینو سوداګرو مدني ټولنو تازو لدغه بي ځای شوی سره امرستي کړی دی خو په دولتي کچه باندې پراخ امرسته لا تر دې د ما نه ده شوی. د داخلي بي ځای شوی په اړه باندې ویل کیږي چشمیریان له 2000 اوړي چې د لغمان د محترلام خار په بیلابلو څنډو کې دوی استوګ نه غوړه کړی دا او دلته اوسیږي. د لغمان جګړه د دولت شاه ولسوالۍ له سقوط را پایل شو که څوم طالبانو داوه کړی و چې دا ولسوالۍ سقوط کړی ده خو حکومتي ځواکونو ویلي وو چې د غلطي تکتیکی شاتګ کړی دی. وروسته وسلوالو طالبانو د محترلام پورې اړوند حتی ځینې پوستي ونیولې نو جګړه لا هم روانه ده او تر دې دمه له دغه سیمې نه د جګړې راپورونه ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لغمان په اړه مو مفصل جزئیات واوریدل. هلته اوس هم جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې پرمختګ یې کړی خو ولایتي شورا وایي خاص پرمختګ نه دی شوی او ښایي اندېښنه شته چې ځینو ملکانو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې وي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره په روزګان ولایت کې د شفلوخ بند د جوړېدو خبره کوي. د دغه ادارې ویان نظام خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بند د جوړېدو چارې پیل شوي او د دې بند په جوړېدو سره به د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې شي. ښاغلی خپلواک وایي شفلوخ بند یو له سترو بندونو دی چې د اوبو مدیریت، موسمي سیلابونو د کنټرول، 150 هکتاره کرنیز ځمکو خړوبول لپاره جوړېږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې د ویان خبره یاد بند د 80 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي چې دا پیسې به ټولې د هیواد د ملي بودیجې نه ورکول کیږي. د شفلوخ بند ته جوړېدو په چارو کې سلګونه کسان په کار بوخت دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي په بامیان ولایت کې د شیدو د تولید د زیاتېدو لپاره وسو اته درس وزي مسنوي قکریتی د دغه وزارت وین اکبر رستمین پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل د وجود مسنوي القا پلان د دغه جاول جو یو د ناسن د اسلام د شیدو د تولید د زیاتوال لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې په مالی همکاري او د کورنۍ خوراکي خوندیتوب پروژې لاري پیل کړای دی. خاغلی رستمی د دغه پلان د تطبیقولو اصلي هدف د کورنۍ د خوراکونو خوندیتوب او د بامیان ولایت په څلور ولسوالیو کې د خوراک ځواکي ستونزې ته رسیدنه پولی. بامیان ولایت د هیواد یو له سمسورو او د مالدارۍ په ځانګړې توګه د وزو د ساتلو لپاره ښه او مساعده اوبه او هوا لري. هغه شمیرې چې د بامیان ولایت د مالدارۍ امریت او د کرنې او ژویو د روغتیا ادارې له لوري د وزو د مصنوعي القا د پایلو په اړه راټولې شوي ښیي چې د القا سویو 80% وزې حمل لري او له دې جالې له شپږ او 10% زیاتو یې ولادت کړی دی. د کرنې وزارت د وایاند خبره هغه سیرلي چې د دغو وزو د القا په پایله کې زیږیدلي 50.6% موانس جنس دي چې وروسته له زیږون نه یې 2% مړې شوي دي. د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنۍ آثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 20 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ 492 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله.
ازادي رادیو ته غوږی است. اقتصادي خبرونه هم کولای شي د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورسته تر دې چې لویدیځ هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د بلاروس چارواکو مسافرونکو الوتکه په زور کېنولې او خپل یو مخالف یې لدی الوتکه ښکته کړه، د ملکی هوایي چلن نړیوال ادارې ژمنه وکړه چې دا مسله به وڅیړي. روانه اونۍ بلاروس د راینیر هوایي چلن یو الوتکه د جنگي جټ الوتکه په زور په پلازمینه مینسک ښکته کړه. تفصیل په دغه راپور کې
د ملکی هوایي چلن نړیوال سازمان نن بیړنۍ غونډه لري او په کې د بلاروس له لوري د بې مسافرونکو الوتکې د سنولو او لدی الوتکې د دوو تنو د نیولو مسله څېړي. دا غونډه وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو هیوادو د ملګرو ملتو له امنیت شورا هیله وکړه چې د ملګرو ملتو د ملکی هوایي چلن اداره د دې قضیې تحقیقات وکړي. د ملکی هوایي چلن نړیواله مؤسسه به دا وڅېړي چې د می په درویشته مراین یار البتکه چې له یونان لیتوانیا ته روانه وه په زوره په پلازمینه منسک د بلاروس د استبدادي چارواکو له لوري کښېنول شوې او له دې الوتکې د اپوزیسون یو فعال رامن پراتاسفیچ او د هغه انډیواله نیول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د لویدیځ اروپا غړیو د چهارشنبه په ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د دې پیښې بیړنۍ څېړنې وکړي. د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا تر غونډې وروسته په خبره شوې بیان کې راغلي دي چې داسې پیښه کله نه وشوې او د منلو نه ده. په بیان کې له مسؤولو کسانو سره د حساب کتاب غوښتنه هم شوې ده. امنیت شورا پر بلاروس هم ژغ کړی دی چې سمدستي پراتاسفیچ او د هغه انډیواله سوفیا ساپیگا خوشی کړي. په هغه بیان کې چې استونیا، فرانسې، آیرلند، بلجیم، جرمني، ناروې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو لاسلیک کړی دی ویل شوی دی چې دوی دا پیښه په بشپړ ډول غندي او دا د بلاروس ته چارواکو له لوري د ټولو مخالفو شغونو د غلي کېدو هڅه ده. بلاروس هم د نړیوال هوایي چلند سازمان غړیتوب لري او دې سازمان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی په زوره د الوتکې د کښېنولو پیښه سخت اندېښمن کړي دي. د 1944 کنوانسیون لمخې د نړیوال هوایي چلند مؤسسه رامنځته شوې ده او دا کنوانسیون حکم کوي چې هر هیواد د خپلې خاورې پر سر د فضا واک لري، خو په ورته وخت کې د وسلو په زور د ملکي الوتکې له راښکته کولو باید ډډه وکړي او که چیرته د الوتکې مخه نیول کېږي سپرلیو او الوتکې ته باید زیان ونه رسیږي. الوتکه هغه وخت کښېناستو ته مجبوره شوه چې مثبت مشر الکساندر لوکاشنکا وی میک 29 جنګي الوتکې ته امر وکړ چې دا مسافر وړونکي الوتکه راوګرځوي. پر دې پیښې ګڼو نړیوالو غبرګونو نشکاره کړي دي او د اروپا هوایي چلند له ټولو هوایي چلندونو غوښتي دي چې د بلاروس پر سر الوتنې ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتست. پاکستان تازه پم دی یو دوه ورځو کې افغان کډوالو ته د سمارټ کارت په نوم زیرک د هویت کارتونه پیل کړی دي. تمه ده چې د همدې کال تر پایه پورې د پاکستاني چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ایجنسی یا UNHCR په همکارۍ باندې دغه کارتونه وویشل شي. په دې کې به افغان کډوالو ته په پاکستان کې د ښو خدماتو د رسولو هڅې چټک شي. البته دا د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې ایجنسی یا UNHCR په یو اعلامیه کې ویلي دي. په دې اړه پام وکړئ د آزادی اروپا راډیو د مشال څنګه یو راپور ته.
د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادره افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مې په 15مه د مهاجرینو د خدماتو نړیوالې ادارې UNHCR لخوا د جاري شوې خبرپاڼې تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان دننه د افغان کډوالو لپاره د سمارټ کارډونو ورکول وخت مقرر کړی. د نادره محکمې په تکنیکي مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د UNHCR په کوششونو ورکول شروع شوي. د UNHCR په وینا چې پاکستان کې 4 لک افغان کډوال میشتي چې د سمارټ کارډ د رېجستریشن لپاره ورته څلويخ مرکزونه جوړ شوي. د محمد په اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړ وای څلويخ کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوی. دا وخت خپل روزګار کې خوده زیاتوي چې تر دې وخت پورې دوی په خپل نوم نه خو بانک اکاونټ جوړولې شي او نه نور داسې کارونه کولې شي چې ګینې د دوی روزګار ورسره خشي. سلیم خان لقمانی هم په مومند کې د تیرو څلويختو کالونو راهسه ژوند کوي. د د جلال آباد اوسیدونکي دي او په خپلې په پاکستان کې سبق ویلي او د کورنۍ ځوانان له هم سبقونه وای دی. وای هر کله به چې په کالجونو او یونیورسيټانو کې داخلي خسته د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومند ډومیسایل او نه ور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي مخسل دا ټول مسائل دی غټ ستونزې وي چې افغان کډوالو ته وي او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا ټول حل شي او یقینا دا ستاینه ورده او موږ ان شاء الله ستایو.
د UNHCR پوینه چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر 1/1/2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رېجستر وو ورته سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کې راغلی چې د نادره محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت تعلیم صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمدنور د قامي سیملې غړي ساجد مومن مشاد رډو ته وویل هر کله هم افغان کډوالو د په کارت اخستو کې او یا بیا د کارت اخستو وروسته هر رقم قانوني مسله وه باید د سره او یا دغه کمیټې سره رابطه وکړي چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کړي
چې د کارت جوړولو چې کم ضرورت دی هغه نورم ورس په ورس صرف د دې د وجې نه زیاتیږي. امریکا چې کوم انحلال افغانستان نه کیږي نو دلته به زده ویم چې زمونږ کپونډری باندې او که دلته سکیورټي ریزن په وجه باندې ډیر سیزونه به د سي چې ګورنمنټ اف پاکستان به اوس د دې سیزونه خیال ساتي. زمونږ چې څومره افغانان رونه دي کوشش دی وکړي چې هغه ځان رجستر کړي او دغه کارت ترلاسه کړي.
د خبر پانی تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې پکې کډوالو ته کارونه ورکیږي پکې د کورونا ته احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورس خودل شوی ده د هغه ورځې نه وړاندې او یو ورستو دي د کارډونو مرکز ته نه ورځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو له پیغامونو
عبدالمحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري او زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دې در ټول معلومات پوری ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي نه ماته د خپل وظیفه راکوي او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینې مکتوب یې اوس ولی دی وای دا مل دی. نو زه ژوندې یم زما زغ اس وخت نه زما دغه خبر دی د لوړ مقامات پوری ورسېږي. والسلام.
مغول خپلواکم د هرات د مسلخ سره ساعت کمپنی اړیکه نیولې ده. ورور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتې کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرن نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي، دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت دا ښاروالي نخرنامه پرې کړي یا زګوري، دا ولې دا حل دی؟
نظر
ازادي رادیو ته غوګیست په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپا او 15:15 خبرونه کوو. کولای شئ تاسو هم د ازادي رادیو دم دغه اوریدونکو په چیر چغاګونه خبر شول. موږ ته د ازادي رادیو په غږ سپټون کو ټلیفون زنګ راوي 0 0 4 8 6 0 مو نمبر ده. موږ به هم تاسو غږ در تخبر کو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوې. فریبا ظاهر بلند خبرونه وایي.
په ننګرهار ولایت کې یوې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار شاوخوا 8:45 د جلال آباد ښار د اتمی ناحیه اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلي په موټر پسې نشلول سوی ماین چاودنه کړې چې له امله یې خپله ولسوال او د ده دوه ساتونکي ټپیان سوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. افغان چارواکي د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د وو ملکي وګړو د وژل کېدو او نهو تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی نن رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ د ولسوالۍ پر بازار د طالبانو لخوا د هاوان مرمۍ د وشتلو له کبله وژل سوي یا ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لارې د اعتراض په بڼه وتړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لوی لارې امنیت ته د حکومت نه پاملرنه یاده کړې ده. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقتي مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې ابلاغې په خپرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوې او تر دوهم امر پورې به دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرو کېږي. د استرالیا دوهم لوی ښار د وی اونۍ په مخه بیړنۍ ټولبند اعلان کړی چې لمخې به یې په ملبورن او شاوخوا ښارګوټو کې 5 میلیونه وګړي اغیزمن سي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې د چین سفارت وایي د کورونا وایروس د سرچینې معلومولو لپاره سیاسي شور او زواج به دا مسله لا سخته کړي چې دغه وایروس له کومه ځای راغلی او څرنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام واوري.
السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري. زملالی بشیریم، تخنیکی چاره میرحمت صاحب پر مخوري. د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شدي خبريږي. په دې خبرونه کې د نن ورځې میلمانه فریبا احمدی کاکړ د کندهار اوسیدونکې ده. د حقوقو له پوهنځي لسانسه کړې ده. د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استاذې پاتې سوې ده. اوس هم ورځم د خبرونې لومړی میلمنې پر لور فریبا احمدی کاکړ صاحب لمر سره پر لیکه ده. کاکړ صاحب مننه چې خبرونې ته راغلست.
سلام تاسو ګرانو اوریدونکو د ازادي رادیو، خدای دې چې ټول جوړ روغ اوسېږي خدمت کې.
کاکړ صاحب، تاسو په کندهار ولایت کې د حقوقو له پوهنځي څخه لیسانسه کړې ده. په دغه ولایت کې فعال یاست او همدارز مو په درو دورو کې د دغه ولایت د خلکو استاذولي کړې ده. د کندهار ولایت د ښځو په برخه کې که تاسو لومړی موږ ته ووایاست چې کومې داسې ستونزې وي چې تاسو د خپلو درو دورو پر مهال ورسره مخامخ سوي یاست او د دوی د ستونزو حل کولو لپاره مو هلې ځلې کړې دي.
په کندهار کې غټه ستونزه اول خو کلچر او عنعنات چې دروسه پورې لا حاکم دي تقریبا پر خلکو باندې. ډېر خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې خپل اولادونه یا خپل میرمنی ډیر وظیفو ته واستوي او یا کار کوکیا. دوام دا چې امنیت چندانې جوړ نه دی په مجموع کې په ټول افغانستان کې، خصوصا په هغه حوزه کې، ځکه چې دا خلک هم دا شي ته هم زړه نه شکوي، ښځې ډېر دباندې نه پرېږدي او کې پرېږدي بیا د ګواښو سره مخ سي، یا هم کورنۍ متضرره ده او بیا هم کورنۍ په دې مورد باندې اندېښمن سي، بیا نو نه غواړي چې خپل ښځې کار وظیفو ته ولاړ سي. او دا چې موږ څه کړي دي، موږ همېشه کوشش کړی دي چې د ښځو د حقونو دفاع وکړو او د ښځو د حق لپاره آواز وچت کړو په پارلمان کې، ځکه چې پارلمان تاسو چې مقننه قوه ده، قانون جوړېږي، هلته موږ کوشش کوو چې په قانون کې د ښځو هغه مثبتې لارې ورته هوارې کړو، کوم چې د دوی لپاره اسانتیاوې ولري. نو موږ خپل دا کوششونه کوو، همېشه د ښځو په قانون کې موږ کوشش کوو چې اسانتیاوې ورته هوارې کړو. نور څه چې زموږ په توان کې سوی دی، همیشه مو کوشش کړی چې د ښځو لپاره کار وکړو. په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا خپل د انتخاباتي حوزې لپاره کار وکړو، هغه که ځوانان یې که مثال ښځې که نور، خو خصوصا ځکه چې شعار مو پر ورځ اول دا چې د ښځو د حقونو څخه به دفاع وکړو، کوشش مو کړی دی چې د ښځو د حقونو څخه دفاع وکړو.
بله کاکر صاحب، که تاسو د نجونو د زده کړو په برخه کې موږ ته مشخصه توګه وایست چې دوی څه ډول ستونزې ویني په داسې حال کې چې دوی غواړي چې ښوونځي ته ولاړ سي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي، هغه کومې ستونزې دي چې ستاسو په نظر باندې مهمې دي په ستاسو په ولایت کې؟
دا خو یو مرمدار خبره ده چې په کندهار کې د مخچم ویل کلچر نه نه دروست کړی حاکم دی، موږ ټول انجونې په چادرې کې ځي ښوونځي ته، او اکثره کسان کوشش کوي چې خپل اولادونه، خصوصا هغه انجونې چې ځوانان سوي دي، خپل په یوه نقلیه وسایط کې انتقال کړي، ځکه دروست پورې په ښوونځي کې نقلیه وسایط نشته چې خلک د امنۍ احساس وکړي خپل اولادو ته، خصوصا ځوان انجونو ته. نو د امنیت مشکل سته، د مزایمتو مشکل سته چې خامخا په ولایتو کې، خصوصا په هغه لیرې ځایو کې دا مشکل سته چې د پلانکي لور مکتب ته ځي، هلته یو مزایمت ورته خط کېږي، یا اجتماعي یا امنیتي خلک خامخا په داسې سترګو ته ګوري چې د پلان کې لور د مکتب ته ځي، داسې مشکلات ورته پېښېږي. بل دا چې مخونه یې پټ وي، بل دا چې ما خپله لیدل دي چې په حتی پوهنتونونو کې انجینیري پوهنځی وایي امه په پټ مخ، دا یو غټه ستونزه ده. هلته په ساعتو ناستي امکانات نشته، په صنفو کې ګرمي، په صنفو کې تاسو فکر وکړئ چې یو نجلۍ چې په چادرې کې ناسته او مخې پټې او هغه تدریس کوي، هغه به څر کم تدریس وکړي. یا مثلا وظیفو ته ځي، هغسې پښه ور لاس خلاصه نه ده لکه دلته په کابل کې په مرکز کې چې موږ وینو ښځې او نارینه په شعبات کې ناست دي، کار کوي په ازاده فضا کې نسبتا. مګر په کندهار کې متاسفانه چې نجونې په یو وخت په شعباتو کې ناست دي، که ښځې کار کوي خو هغه په پټ مخ یا مول و علی په داسې یو حالت کې هغه سې کار کولای سي، او نه خپل ځان نه ستونی ساسي، او ډېر مشکلات دي ورته. خو بیا هم پر هغه سره سره ښځې کوشش کوي، خصوصا په مکتبو کې، په شفاخانو کې، دا دوه ځای یو څه ازادانه، یو څه ازادتره کار کوي، ځکه نجونو په ښوونځیو کې چې دوی ځي یو څه ځان آزاد احساس دي، او بل دا چې په شفاخانو کې د ښځو په برخه کې چې کار کوي ورې یو څه آزاد تره دي. نور په د نورو شعباتو کې، په د نورو ریاستو کې، په د نورو ځایو کې چې دوی کار کوي، اکثره خو صرف د جندر په نامه یو دوه هلا درې ښځې کار کوي، په اکثره دفاترو کې چې هغه په سلهاو نارینه دي، یو دوه درې هغه سمبولیک په رقم د ښځې په نامه یا د جندر په نامه هلته یو دوه درې ښځې کار کوي. هغه سي آزادانه لکه په کابل کې چې موږ وینو چې نام خدا شذې و نارینه ټول په هر شوبه کې د شذو ګډون ستا په هر دفتر کې د شذو شتون ستا په کندهار کې هغه سي خبره نه ده. ډېرې شذې معلمان دي یا مثلا دغه د پشپهانو کې کار کوي یا علم اساسات خارجي اساسات کې چې وړي دې کار کوي. بس خاص خاص په ریاستو کې چې زه ځم همیشه دا ګلوم کوم همیشه دا خبره مورې یادوم. حتی په خپل اکثر ویناو کې مې دا خبره کړې ده چې د ښځو شتون نشته ولې یا نشته یا کی ډېر کم محدود داسې. خو هغه مثال ادارات ماته په جواب کې وایي چې دا په دې خاطر چې ښځې اجازه نه لري چې کار وکړي، د کار نسکوله یا ناراضی از رن شکی او شوز پچوایم چې ولې زره نشکوي ولې نه دی ولې کار نه کوي. اره توای چې یا کلیدی پوسټونه مشته نه راکې چې په دې وار د چې مشته باندې بلاسو او دا کوښنی بسونه چې مشته راکې هغه ډیر محدود نو موږ زره نسوست شکوله. دا مشکلات په مجموع کې ده.
دغه چې تاسو د سیمبولیک کارونو یادونه وکړه په دې اړه به خبرو ته نور هم دوام ورکوو، خو زما بل پښتنه دا ده کاکړ صاحب چې تاسو په خپل خبرو کې د داسې یوې سیالي یادونه هم وکړه چې باید مثبت وي، او آیا اوس وخت نه دی رسیدلی چې خلک باید د غیرت تعریف او تعبیر بدل کړي؟ یعنی غیرت باید دا وي چې یو څوک خپل لور او خور ښوونځي ته لیږي، او دا باید غیرت وي چې د یو چا لور لوستی وي او باسواده وي او خپل لار پیدا کولای شي او خپل حقونه ورته معلوم وي، او همدارز د خپل نه یواز د خپل کورنۍ بلکې د افغانستان په اقتصاد کې برخه واخیستلای شي، د خپل کورنۍ مالی چارې پر غاړه واخیستلای شي، او د دې پر ځای چې د نور خلکو د اوجو بار وي په خپل کورنۍ کې یو مثبت رول ولوبولای شي، دا باید غیرت وي. په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
زه همیشه د خپل ورونو سره د دوستان سره د نارینه و سره په مجموع کې ما دغه خبره ده چې هایا زه ننګ یم وخت چې درې دورې کېږي چې وکالت کوم د یو نارینه ستونزه ورحلوم. خپل ځان مثال ورکوم، لکه خپل ځان غوندې نور داسې کسان چې پراست کې دي زه مثال ورکوم خلکو ته چې ورونو دغه زما څه مشکل لرم، زما پر کوم ستا لور ستا خور ستا میرمنه که داسې آیا دا به ستا د پاره ننګ یا غیرت چې داسې؟ خو نه پوهېږم دغه فعلا که دغسې ده لکه روز اول چې دا نظام دا نوی نظام جوړ شو او ښځې راووتلې ښوونځیو ته ولاړه، ډاکټر شفاخانو ته ولاړه، په اداراتو کې ولاړه، کارونه یې وکړه، حالت شو دا مثبت حالت ته موږ روانو، مثبت تغییر ته موږ روانو، ډېره ښه خبره وه. اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې امنیت خراب شو او بیا هم ښځې شهیدانې سوې په کوڅو په بازارو کې د دوی جسدونه ولوېده او د دوی مړې انتقاض ولې، دا بېرته یو منفي تغییرات راغله پر نارینه و باندې خپل اثرات واچول، پر خلکو باندې خپل اثرات واچول. څوک وبېرېده، څوک وشرمېده د داسې حالاتو څخه، یا څوک چا ته غیرت ودرېدی د داسې حالات څخه، بنان بېرته دغه حالات منفي ته ولاړه. نو دغه هم د دې یو شي باعث وګرځېدی. تاسو وینئ چې دا اوس کې په کابل کې د نجونو د ښوونځیو مخته انفجار وسو، او زموږ ستاسې په لسهاوو نجونې په دغه کې په سړکو باندې پراته وه. یا داسې یو حالت که خدای ناخواسته یو داسې ولایت ته راسي لکه کندهار غوندې، دا به ډېر منفي اثر وکړي. زه مطمئنه یم چې 50% نجونې به د تعلیم او د پرمختګ څخه ونیول چې خدای دې نه کړي داسې ورځ چې داسې یو حالت راسي کندهار ته. نو دا شیان باعث ګرځي چې موږ مخبر شا باندې ولاړ سو، نه پر مخ باندې ولاړ سو، او پر نارینه و باندې موږ پر احزانو یې منفي تاثیرات واچي. نو په اولې رشپو کې شوه ډیر خلک دی حالت ته تله چې خپل جونې خپل خوندې خپل میرمنې وظیفو ته یا تعلیم ته یا څه ته پرېږدي. اما متاسفانه چې حالت داسې راغی چې څو ځلې موږ د دې شهیدان و چې زموږ ښځې یا شهیدانې شي یا مثلا جارونه یا دا شیان منفي تاثیرات یې واچول. اوس بیا یې دا زه چې ورته ګورم خلک نسبتا یو څه مخکې څخه بیا پر شاتګ کوي د دې سیالتو څخه. نو امیدوار یو چې خدای داسې ورځ راولي چې دا امنیت مشکل حل شي، ټول مشکلات به انشاءالله حل وي د خدای په توکل.
ستاسې مخکېنۍ خبرې ته به بېرته راسمه. تاسو د ښځو د کار په اړه باندې یو څو خبرې وکړې مخکې. تاسو یادونه وکړه چې په کندهار ولایت کې ځینې پتونه یوازې د په سیمبولیکه توګه باندې ښځو ته ورکول سوي دي چې د جنډر په برخه کې یعنی د جنسیت په برخه کې دي، چې دا هم ستاسو په نظر کافي نه دي او ښځو ته کاري فرصتونه دومره نه دي برابر سوي لکه څومره چې برابر سوي وای باید. په دې برخه کې نور څه کېدلای سي چې ښځې وهڅول سي چې کارونو تراسی او په رسمي توګه دندې پیل کړې او وظیفې واخلي، او د دولت پر کچه باندې څه کېدلای چې ښځو ته نور هم د دوی د هڅولو په خاطر ځایونه ورکړل سي په ادارو کې؟
موږ غواړو چې موږ د کندهار ښځې اکثریت زوینم د ښځو چارو ریاست مراجعه کوي، څوک چې غواړي چې کار وکړي مراجعه کوي یا د کار غوښتنه کوي او دایم هغه دی. از ما په نظر زموږ د ښځو چارو وزارت باید په دې کې هڅه وکړي د وکیلانو داسې زه په خپله مېم داسې د دا وکیلان څخه یم چې د ښځو دپاره د ښځو د تشویق دپاره د ښځو د پرمختګ دپاره کلیدي پوستونه. تاسو فکر وکړئ چې په کندهار کې دا اوس یو د ښځو چارو ریاست باندې ښځه ده، نور په مجموع کې دا ټول ریاستو کې حتی یو ماوینه د یو ریاست هم ښځه نشته. په د صاحب جمهور په حکم فرمان باندې ول د والي صاحب دوه ام ماوینیت باید یوه ښځه وي چې دا زموږ دپاره ډېر یو ښه زیری او موږ ډېر ورته علاقمند وو. مګر زه څو وایم د ارګانای محل سره په تماس کې او غوښتنه مې ځینې وکړه چې دا خو د کندهار حق دی، کاندیدان ورته لرو، علاقمندان ورته لرو او یو ښه زیری دی د کندهار یا په مجموع کې د ټول افغانستان د ولایاتو د ښځو دپاره. اما متاسفانه تر اوسه پورې دغه کار عملي سوی نه دی. په ځینې ولایاتو کې عملي سوی دی اما کندهار که دروسه پورې هلمند کې اته زابل اورزګان په دغه حوزه کې دا موضوع نه ده عملي سوی. او موږ په کندهار کې کاندیدان لرو او د چې منحیث د یو وکیلې ماته مراجعه سوی ده. حتی نور ځایو کې داسې موږ یادونه کړې ده، حتی اورګانای محل کې موږ دا یادونه کړې ده چې ولې دغه خو د رئیس صاحب جمهور خپل فرمان او حکم و چې یو ماوینه باید وټاکل سي. وخت چې ښځې ته د والي د ماوین یو ښه پوست دی چې هغه ښځې ته نه ورکول کېږي، پیادهتوب یا مامور یو څلرم پنځم شپږم بس ماموریت، نو دا خو نسو. دا خو معلومداره ده چې صرف د یو ریاست د یو جندر د مراد په خاطر یو کوچنی ماموریت ښځو ته ورکول کېږي. ولې په یو ولایت کې په ټول ولایت کې ودانه رئیسه ښځه نشته؟ ولې د والي صاحب د ماوین هغه حکم فرمان چې د خپل رئیس صاحب جمهور دی ولې درسته پورې په دغه حوزه کې عملي نشوه؟ پاتې شوه یا یو معلم چې هغه نه ژغه اورېدل کېږي، نه یو صحیح معاش ورته ورکول کېږي، نه یو پشپش زر په وزر و ماشو کی معلمین تا داشته دغسی و تاکل سی یا دیر یو کشنه ماموریت تا یا پا ماساتو کی ولی کردی پوستون تا دا حکومت توجه دا دشوز و چار و وزارت چی یو وزارت دی دشوز و چار و نم پرپروتی ولی دا دفاع نکی دشوز و چی دا باید دا کردی پوستون کی
شزی لارسی چی دا نور تشویق سی چی یو دا کور وزی رزق پا غار که اخلی قربانی ورکی آیا دی دا حق نلاری چی پیوش پوستی کارو کی؟ داس مشکلات دی شزتا پا اول درجه سرگ نکتل کیجی شزی توانایی لیری شزی کتا که وقت ورکوزی شاید دیر کار وکولیسی صادق دی خپل پا کار که دا هیچ چا پا مقابل که دی گرم لگی اما متاسفانه چه موقعی نور کول کیجی
بله
دیر پا کم سات ورده گوری
مننه کاکر سیب اوس هم ورزم اوریدون کتا یو اوریدون که براواخم میربانی وکی دا آزادی رادیو مخکش شدی پروگرام دی
بله سلام علیکم من علی بشیر تاس سلام او کاکر خود سلام محمد قسم زبردین در آساسر پاڑی که ایلمان هم دا کندار پشان ورات چی تر پخوا وسم په هلمند کې ښځې مکتبونه دي نجونې مکتبونه دي پوهنتونونه دي او په ځینې اداراتو کښې ډېر کارونه دوی پیدا کړي دي مخکې لکه زه چې وایم چې په یو فراست کښې د جندر برخه کښې به یو ښځه کار کوله یعنې اوس هغه په هغه فراست کښې یا په هغه پرمخ پوهنتون کښې تقریبا څلور پنځه نجونې ښځې کار کوي یعنې تر پخوا اوس د ښځو ونډه په حکومت ولۍ کښې ډېره سوې ده ملالۍ بشیر
بله ډېره مننه ځواک صاحب ستاسې نظر مو واخیست وام اورېد ډېره مننه چې زنګ مو وهلی و اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
راجي صاحب توخي د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ ستاسې سره په اړیکه کښې له دې څخه مې دا پوښتنه ده چې د زابل ولایت کښې د ښځو لپاره ستاسې سازمان یا ستا په مشرتابه باندې کوم خدمت سوی ده که نه ده سوی خو البته که هم د هر مېرمنې بیا هم نسبتا هغه یو غټ ولایت ده نسبت د زابل ولایت ته خامخا پرمختللې مخکښې ښځې لري آیا دوی د زابل د ښځو سره په ارتباط کښې دي یو اړیکو سره لري که نه لري
زما ورور ته سلامونه احترامات وایم موږ خپل په برخه کښې چې د زابل ولایت کوم زموږ خورکۍ وکیله ده چې هغه زارا توخې نومېږي او ډېر فعال او باعزته وکیله ده د هغو سره موږ همیشه خپل د کاري تجربو درمیان ږدو او خپل موضوعګانې سره شریکوو خپل ستونزې مشکلات د خپل د ولایتو په هر ایسا کې اما دا چې د زابل د ښځو چارو ریاست باید د کندهار د ښځو چارو ریاست سره په تماس کې او خپل کارونه او تجربې سره ووایي او خپل مشکلات سره ووایي او خپل خدمات سره ګډ شریک ځکه دا یو حوزه ده چې کابل زابل او کندهار دواړه د یوې او دي او یعنې تقریبا یو خلک دي نو دوی باید خپل تجربې په سره شریکې کړي همداسې د اروزګانه سره موږ خپل په مابنځي کښې خپل منځي کښې د زابل اروزګان او کندهار دا ټول سره یو ځای یو همیشه خپل موضوعګانې شریکوو همیشه یو د بل دفاع کوو همیشه سره په تماس کښې یو هغه وخت چې زه وکیله نه وم او په کندهار کښې مې کار کوئ یو مسه کښې هغه وختو کښې ما خپله په زابل کښې دغه مسې د خوا څخه سنټرونه درلودله په شاجوی کښې وم او په زابل په ښار کښې وم او اوس خو نو موضوع د وکالت ده دا شپاړس کاله کېږي چې دلته موږ صرف زما وظیفه دا ده چې د وکیل صاحبانو سره موضوعګانې شریک کړو او دا چې د ښځو چارو وزارت بیا هم وظیفه لري چې د ښځو چارو د ریاستو ترمنځ امانګي جوړه کړي دا یو جدا خبره ده دا د هغو وظیفه ده
اورېدونکو تاسې د مخکښې ښځې پروګرام اورئ اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
ما نوم ناصر احمد احمدي دي د مېلمانه څخه دا پوښتنه ده چې دغه دا ښځې چې یو راولالېږي وایي زه دغه سړی سره واده کوم یا جنۍ دي یا کوم ده دي د دې کورنۍ ولې دا مشکلات د بر ورسره پېژوي باید خو دې یوه ورځ ژوند نه دي معنی یوه ساعت ژوند نه دي دې تر حیاته پورې ژوند دي د دې مور او پلار ولالېږي دې ته بل یو ته ورکوي چې دې د هغه نه خوښه دي او نه ژوند ورسره غواړي او نه زړه ورسره غواړي نو دا دې پیسو په خاطر چې ولوار لاس لا کسیا په لاس لا چې ده او ته وایي د ژوند د عمر پورې تباہ او برباد شي او دغه بیا حقوق بشر هم دې ناره و چې موږ حقوق بشر لرو د ښځو حقوق لرو داسې حقوق دي چې دا یو نه پښتنه ستا نه بدخواسته دا چې راولي معنا یو قومندانۍ دی او بل ځای ته چې بندې کېږي هغه سړی په خپل لار ځي دا ښځې په خپل لار ځي بعد هغه سړی د بعد ورکول شي چې هغه ښځې غواړي هغه نر غواړي زما له سره یو ځای شي او بل ته ورسېږي زما خوشحاله مېلمانه سره صدقه وو.
احمدی صاحب یوې ډېرې مهمه موضوع ته اشاره وکړه. دوی وویل چې په واده کې د نجونو خوښ ته نه کتل کېږي، چې که یو نجلۍ د خپلې خوښې پرته واده سي او اړیستل سي چې د یو داس چا سره واده وکړي چې د دې څخه یې په اړه باندې یا پوښتنه نه وي سوې یا دې په خپله نه وي ویلي چې دغه زما خوښ دی، د هغه اصلا نکاح نه کېږي. نو یعنې ډېره فیصدي خلک د داس چا سره اوسي چې هېڅ نکاح یې نه ده ورسره سوې. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړي؟ او همداراز د بشري قانون له مخې دا یو جرم ګڼل کېږي چې په دې برخه کې څه کېدلای سي چې مور او پلار قانع کړای سي چې د خپلو اولادو خوښ ته وګوري؟
که زه اوس د خپل ورون ته خبره وکړم چې په دې کې بیا هم تاسو ګرم یاست، د دوی به زما تخوا بدستي، خو زه منحیث دی وکیل، منحیث دی خدمتګار، منحیث دی یو مور، منحیث دی یو خور، د دغه ورون څخه بیا هم په مجموع کې د ورون څخه ګیله لرم. که یو ښځه تعلیم وکړي، یو ښځه مکتب ته ولاړه سي، او یو ښځه خپل د حق او حقوقو ته با خبره سي، نو هغه کولای سي چې د قانون پر رڼا کې خپل هغه کورنۍ ته قناعت ورکړي چې مور یا پلار زما په قرآن شریف کې په شریعت په لحاظ د قانون په لحاظ دغه حق دی چې دغه سړی زما نه خوښیږي او زما نکاح نه ورسره جوړیږي. حتما به هغه مور پلار یا ورور یا کورنۍ دومره رحمیږي او د دې په هکله به خپل قضاوت درست کړي. اما متاسفانه چې نن زموږ ښځې نجونې ډېره فیصدي خپل د حقوقو څخه ناخبره دي، فکر کوي چې مور پلار دا حق لري چې خپل اولاد مجوار کو هر چا ته چې مجوار کړه، او د سرسی یا مثلا هغه شناخت د ارګانو سره نه لري. موږ په هر ولایت کې د شوز چار ریاست لرو، موږ په هر ولایت کې قضا او سارندوالی لرو، موږ په هر ولایت کې د هر امکانات لرو. که یو څوک خپل د حقوق څخه پوسی، نو هغه په دې باندې هم پوهیږي چې دغه خپل غوښتنه د چا څخه باید وکړم چې زما غور وکړي او زما پوښتنه وکړي. حتما هغه به کې تعلیم کړي، هغه ځای ته ورځي چې د دغه غور کېږي. وخت چې پنځه موضوعګانې داسې په یو ولایت کې، په یو ولسوالۍ کې، په یو قریه کې داسې وسوه، هغه وڅېړل شوه او چا خپل د حق دفاع وکړه، بل ورځ نور مور پلار په دې باندې پیژي، هغه اولاد په دې باندې پیژي، بیا هم دې ترال لکه زموږ ستاسې اوله موضوع چې وه چې د تعلیم سطح ډېره کښته ده، هغه د دې په خاطر چې یا امنیت نشته یا کلچر عنعنات حاکم دي. دا دوه شی د دې باعث سوی دی چې زموږ ستاسې د ښځو تعلیم سطح کښته ده، اغه نه پیږي په دې باندې چې دا غزما حق دی، د دې حق دفاع باید وکم. که اغه پوسی چې دا غزما حق دی، اغه تعلیم کړي، حتما د خپل حق د دفاع پیږي، او اغه به حتما اغه ځایو ته ورځي چې دا اغه پښتنه وکړي. نو بنا ان بیا موږ تاسو را لو هغه مشکل ته چې موږ نه وو دغه موقع زموږ د خوندو د لونو د شوڅ څخه اخیستی ده چې دوی باید تعلیم وکړي، ځکه ټول په دې ستونزه باندې اخته دي.
ډیره زیاته مننه کاکر صاحب تاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ، او همداراز موږ اوریدونکو ته د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوریدونکو مخکښ شدي پروګرام پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما زما دا دینې جون